متکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، له تاسو نه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې د ضمانتونو غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په فراه کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پېښه شوې. د ازادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسپاک وبخي او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د وري په 14 په ارګ کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهور ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو 4 لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللای، او ویلی دی چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیارۍ کار واخیستل شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې لازم ضمانتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فراه چارواکي وایي پېښه د خار په یو څنډه کې شوې. امنیه قومندان غلام سخی غفوری په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پېښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قومندان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای په یو بیان کې چې پرون خپور شو د خبریالانو، د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنګي او د بشریت ضد جرم بللی دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو 4 میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې په دې لړ کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم ووژل شو. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي، او دا احتمال نه ورته ښکاري چې ډېر ژر به پرمختګ پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون وویل چې متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. ټاکل شوی چې امریکایي او ایرانی چارواکي د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب نن په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه په لومړي ځل خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د مینیسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیګ د زنګون په ایښودو سره د ادارې مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په مې میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک ایښی و چې په نتیجه کې فلوید وروسته سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت اعتراضونه او غبرګونونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه ادعاوې چې ګنې چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي دي چې دا بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو دریو اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د څو لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پرون د شنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو مسؤلانو مظاهره وکړي. د دې مظاهرو هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه کوله چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدراعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. خدای وایي چې نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمان نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په 14 به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلام مشورو لړۍ هم تیزه شوې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې دغه راز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغه یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبر معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنه راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شرزدافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه راز د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مساوید جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسمن څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یوه تحلیلي مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کېږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب الاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښېږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویورک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د دروشلم کال د تړون په اساس د می لومړۍ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناشته د سولې د پراخو بحثونو لپاره خندونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلی امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماټان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویورک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلی که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.